اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پیل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په هکله خبرې راته وکړئ چې دوی دم ګړۍ د اوزګارۍ له وجې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوونکي هم نه دی. مشکل دا دی چې کوم ځوانان چې هلته دي هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي، او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دوی ژوند ګوري ډېر سخت دی، بېرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی، او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بلې اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونه دی. زه همیشه فرمونه زه چک کوم، ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه شی یو جنرل څه جوړ کړي، بس یو چاته ولېږي، بیا شکایت کوي چې زه نشارلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا دی، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان در جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې سوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې، پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو حتماً خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري، که هر دفتر ته سر ورښکاره کې هغه کسان دي چې هغوی نه پوهېږي، اصلا په دې نه پوهېږي چې یوه امضا چیرې وشي، مګر د یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغلته څومره د افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومتولي ده، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم شي وي د پیښې نه تیښته نشته. اوس په موږ راغلی، کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي، بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمند یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي، او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې م درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځانته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بالې پسرلای صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تېښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړئ چې آیا قرار کېناستل، چورت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو، د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، امون کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وسو، په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تاسو کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوي. دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلادیش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چین په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سره خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګماري، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته شوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی دی، الفت صاحب یو کتاب دی، نثر ډېر پیاوړی دی. ته وخت لاغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک ته لاړ سي، اپورډي ته لاړ سي، فریلانس ډاٹ کام ته لاړ سي، آنلاین برخو کې فعال سي، لینکډین کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولای سم، او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده، ته خپل د کار نمونه مات راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي، کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونو باندې واړوي. چې دا وایي زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ورته ډوډۍ ویسم، زما خور به حق لري چې زه ورته ډوډۍ ویسم، زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم، نه بل یم، زه یو غریب سړی م، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیکه معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو له څوک غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، که هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفین پورې تر ټولو ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړئ، یو ډله په نړیوالو مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته څه په سیاست؟ خو دا غواړي یو کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مه کوئ، خپل وخت مه ضایع کوئ، خپل فکر مه خرابوئ، په آخر کې تاسو لیونان کیږي. ولې دغه فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي. زما هیله د غوښتنه د ځوانانو څخه هم دا دی،
واقعا چې له ځوانانو نه ډېره تمه کیږي چې دوی باید ډېر کار وکړي، فعال اوسي. مګر یو څه بل ته فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور پلار له ابتدا نه خپل ماشوم داسې نه روزي چې هغه ته کوم زده کړې چې په ابتدا کې لازمي دي هغه باید ورته وسي. مثلا دوی پرته له خپلې ژبې نه بله ژبه باید ور زده کړل سي، دغه کارونه نه کوي. دا د څومره د دوی د تعلیم و تربیې حق تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره په آینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلی.
بدبختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو تاثیر لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور شوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو، او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه به پسخان وهي چې دا هسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزي. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځوو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم، که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دو کس ژوند تغیر سي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو نه هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې یو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. زموږ چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي، چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي، یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو، دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانۍ کوم مسلمانۍ؟ غوره مسلمانۍ ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نه بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات ونه غواړي، سوال ونه کړي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفت پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. مونږ ټول لګیا یو خیرات غواړو، زما او ستا پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب مل دی، ده ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه، لږ دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ. دوه غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو، زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر مونږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. مونږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي، دې نه یوه استفاده وسي. ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد دي چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی، دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زهري بل چا ته ونه کړې، وتعز من تشا وتذل من تشا بيدک الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرئ، خو زحمت وباسئ، کار وکړي. نو ملا، منبر، ځوانان، دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. $3 تریلیون په اندازه معدن لرو، د 1400 ډیرو معدنیاتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پرور کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکي مایان پرور کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پرور کېږي. ولې ځوانه لاړ سه، دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلې استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم، خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو، ولا کوي لرو، خولو کې ډوب وي، بیچاره زحمت بس کار کوي، نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پیژني قدر لري. د ډېر خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې ځي خلک په ارمان کې دي، دا خلک د هغې ځي په ارمان کې دي. دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
پسرلی صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولرې تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو ټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولی شي هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوستی اسي، نظام یې درکړی، خلک یې درکړي، جغرافیه یې درکړی، محیط یې درکړی، هر څه درکړي. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شل کاله مو چې جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپي وو، د کفرو بلبل ولګاو، پلونه مو جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی. د الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو ته دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ته ده. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي، که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي، ملا به ماتېږي، بیا به خلک در په در روان وي، یو به یو خواهي، بل بل خواهي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا دا مناسب نه دی. فقط دا ده چې زموږ دغه د مکتبونه خلاص کی. په خدای زما زړه درد کې، زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول، زما ټول افغانان زما خويندې دي، خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي. د افغان په توګه، د یو ځوان په توګه ځان مسؤول بولم چې د خپل د خويندو لپاره باید زه کار وکړم. دوی باید مکتب ته ولاړ شي. دا نارینه ټول باید غیرت په دې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي، زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې دغه عزت او عفت به مسؤول وي. که هغه مکتب ته ځي، که چېرته د ډاکټر په توګه کار کوي، که استاد په توګه کار کوي، زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي، چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي. دا اوس په ټولو هیوادونو کې، د اسلامي هیوادونو کې، د عربستان نیولې تر پاکستان، تر ترکیې پورې، تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کځي درس وایي، زده کړه کوي، د ټولنې یو برخه ده. نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي، باید ورکړ سي. او که ور نه کړ سي، نظام دوام نه کوي. او دا چې نظام دوام ونه کړي، دا د خلکو په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده، د افغانانو په ګټه نه ده. موږ غواړو چې وینې توی سي.
بله، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، خدای په امان.
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبري وشولي. له موږ سره میلمه او افغان ځوان سیام پسرلی، تربیه خې چاره پرځای کې چې است، علم مال او ملګری.